سلامونه ستلیم شي. دا مازیګر څلور بجې دي، تاسو مخک لازاده راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانو ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو له لوري د نجونو پر طبي زده کړو دا بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو حقوقونو او د نړیوالو فشارونو ته خوک نه دی نیولی او د جنسي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی دی. دی همدارز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. هغې له میري په یو پیغام کې چې تېره شپه یې په خپل ایکس پاڼې ټویټر خپور کړی، د طالبانو پر دې نوې تګلارې پر نوې پرېکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوې تګلاره چې ښځې او نجونې له طبي یونیسټونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی، ځکه چې هغوی له روغتیایي خدمتونو په تېره بیا منډې د ژوند د ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د عامه روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبې په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څورزی وروسته له هغې چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل اکسپانیا پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه 12 ملاتړې پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د 9مې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 تنه پکې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنچم به پورز اعلان وکړ چې له هما خار څخه یې شاته کړی، ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګوزار بلل کیږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته لای خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوی او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملیشوی د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسیې جنګي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشري د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواد بهر نور هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي خیارخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هرانتا څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی بعد ولسمشری دویم پړاو انتخاباتو کې د دسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي د روپۍ ټولنې لملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنۍ هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړۍ دور کې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو په نجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو له خوا وضع شوی وای.
زه دومره خفه شوم چې بیخي نه مې درته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه وو بیخي داسې یو قسمه سره و نړۍ د لغوند ارمانونه مسوخه کوم څه وي.
را دی با د دینجونو هیلی او خوبنه هم در سره شریک کړو. لدی سر بیر ایران ته بور شو چې هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دی.
پیسې څنګه کیږي؟ زموږ مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سره بیره د افغانستان جنوب ته به هم ورشو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالبه مشته هلته.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشوې په دې خبري خبرونه کې. مو زفرید سیال د تخنیکی همکار نمره نیر شو. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمشنری ویاندي ویلي دا اقدام د ښځو نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. پورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمن شوي وایي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنګه کړناورو
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیست د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړونو د اوږدې لړۍ وروسته مورد دی چې د زده کړې کارونو رو برخو کې خصي هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یو بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خبره شوه زیاته کړې.
The ban against women in Afghanistan. په افغانستان
کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم گزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیض دی، لاند لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یو له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو وکینم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي کوم ته وولو کوم څه وو بیخي داسې یو قسمه سره و نړېدل غونډې ارمانونه مې ټول ختم شوې. سپ ارمانو خبره نه ولا بلکې موږ غوښتل سپل دنده به انشاء الله ښه ډول مخ ته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چاته خدمت وکړو د وطن لپاره بس دا هر څه یو قسمه ختم غونډې سول راته.
یو بل انجلی چې موضوع د اساسیت نه عمله نه غوړي نومي په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا خبر و چې بخي داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلی په ځان نه پیډه دمره ټول شو کا کو ځکه دا غږ د موږ د افغانستان جن اخرې ورسته هلي وي.
طالبانو د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د یو فرمان پر بنسټ چلا په رسمي توګه نه دی تایید شوی. په ټول افغانستان کې د جنونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیا برخه کې د ښځینه کارکونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ایران کې یو شمېر افغان کارګران دا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یو باغ افغان کارکونکی شیر محمد وو، دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي، او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري، نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
دری کاله کیږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې، او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکه له ډیری کاریګرو په ځانګړي توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو، او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منه شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څنګ هغه مهال ویلي او کڅو غیر قانوني کارګر و ګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلې له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګوندیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله ننګونې سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ پیو راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، چې دا عملا د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګیو وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته وویل:
سه سال پیش با سقوط جمهوریت په آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي سو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخودوونکو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زکړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد این که آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بېمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل پرله پسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاوو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شانې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو لخوا د ستراتیژیک ښار حما نیول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړې ځپلي هیواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېرې یوه اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه برېښي چې واکمني په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتې دو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی دی یو لوی گزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې انسیډونکي آرون وایزلن وای د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږند نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمینه دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړي پورې تړلي مرکز دی. د روسیې یو هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن
زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ خای پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړې. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمې په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومانو څنګه له ناروغ ماشومانو ډکه ده. په ځینو بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سوي. زیاتره ناروغان د کندهار له لیرو پرتو سیمو راوړل سوي چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. د کندهار د سپین ولداکل سوالي اوسیدونکو لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغي لامل میرویس رختون تر راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه آزادی رادیو ته وویل
دا کښنه چې ول کور پنځه ورځې کور نه جوړ وسل، د پنځه ورځې ما بعد هم د لیرا وستې راول د سینه بغل دی نشم بیا وسه تکې جن نشم بل نه مده چې د لیرا خلی هو سه بار جواب راکول کښته یوس اوس مې د دې وخت تر ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی دواخانې په بولده کې چې د کلی کې ستل کېږه ولې مې واروستې یوه شپه یوه ورځ مې هلته کړو هغه چې دغو بره جواب راکړي وی سه د کندهار شپخانې ته ارم بیا د شپې په دولس بجې بیا دلې راوستې.
د میرویس روختون د ماشومان وارد په دهلیزونو کې د ناروغ ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار د ارغستان ولسوالي اوسیدونکي بی بی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس رختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
ښکنه د ټخې کې د شین کې د شین کې د وردلې اختر رئیس لار کان کیږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو نږدې ډاکټر سباسته چې نه یې تمرا واستي وستا اکه څه وخت د وای نه دروسه نه درک یا نه کېدل نه اکه څه وخت کې نه ماینات کې ژ بس سره غره نه سیمه ده بخینه ولاده هی می وستا لیرا له لکه یزر مل میش ها ډیر تکلیف ته بس بهاره کوم ګرځي سیمه نه یته معلومه ایس بلا په لګرځي خو خدای ته ناس
روختي چارواکي وای کندهار کې د یخت په لاره تک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سی بچي زیاتې په سینه بغلخته دي. د کندهار د میرویس صاحب رختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغي اخته سی بي چې بعضی په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسیمړه سی بي دي. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغي اخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په تیر میاشت کې ټولې مچ په پیډی کې او په ان پیشنټ کې یعنی په داخل بستر کې مدلوجه 2000 او 3000 ورسره د جې جملې څخه مدرې سره وسلونی وي بستر کړی دي او همدارنګه جلس مړینو مرده کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میاش کې درلود ما همیشه اوس مرده میزان د میاش څخه تر جې دل ور پرې تنفسي سون ډیری حسن ټوخی زوکان په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنان ته امکانات نه لري چې ګرمي خونې ورته جوړ شي یا ګرمي جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیری شي.
ډاکټر ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحه ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په میدان وردګو ولایت کې اوس میر متدین چې له درملنې وروسته د رښتون څخه رخصت شوی د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې کله دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي خای بیرته د نشي توک استعمال ته مخه کړي. دغه راز متدین غوښتنه کوي چې ساقي خانه او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل شي څنور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لستانه هغه متادین چې په نشي توکو روش دیوه د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابره کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساقي خاني او غزاین چې نشي توکي پلوري لمنځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي د ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړان دښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمينه برابره کړي ترڅو وکولای شي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشاله یو. د شفاخانه ډاکټرانو او مسؤلینو نه موږ ډېر خوشاله یو. دلته موږ تداوی کړی یو خرابیا خو سلوک مثلا هاتو دار نه دیو چې د ولاتل ته کنه موږ سره رفتار کړی. ډېر خوشاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. وختره هم دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم موتور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی. که چیرته موږ ته د کور زمينه مو ساید او کوم څه موږ نشو کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصرف یو.
راز محمد چې تازه لنشي تو کور غېدلی وای حکومت باید د نشي تو کو د پیر او پلور جدي مخونه سي. هغه زیاتوي چې نشي تو کو تاسو نه لاسرسي د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوي دي او که د پلور ځایونه لمنځه یوړل سي نو نور خلک به له دې سنزې اشغورل سي وي. راز محمد غشتنه کوي چې حکومت دې د ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدونه تر پایا پورې ټول کړهونه او تکلیفونه ډېر دي پکې. نو خدای دې سکنه په گرفتار کړي ان شاء الله. ډېر خوشاله یو. هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله وي چې تللی دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بسترې روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 30 بسترې دی نظمونگ ده تیم ده همه هنگی پا اساس بانده آتا چلیخ نفره ناروغان تر تداوی لغن ده پا داخل ده بستر که موجود ده چه لده جمله چخه نن رو از لس نفر ناروغان تداوی بش بڑه شوه او لرخصتون چخه رخصت کیه گی.
بلخواد جی ولایت دامی رختی ریاست رئیس دکتر رسول خان نظری بیوایی چه ده متدینو لپاره ده ادغام لپاره باید طولنی زاوی اقتصادی زمینی برا بریسی.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانی همدا قسم محیط خلک نور ادارې له مصر په دې برخه کې همکاري وکړي چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمينه برابر شي ترڅو پر دې دوهم ځل لپاره مجبور نه شي نشي توکو ته مخه کا.
ځای خلک وايي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاستی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیزم ناتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د جستون زی د هاورول لپاره اړینه ده چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارمندنی پروګرامونه پیل کړي او د نشی توک د کاچاک او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مینی میته را ورسیدو. تاسو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. که چیرته مو خبرونه نوی اورېدلی کولی شئ د ساده رادیو پر ویب پاڼه چې پته یې ساده رادیو ډاټ کام دلته پیدا کړئ. دوی مینی می کې درته د ساده میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د نجونو پر طبي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تېرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالیسیو ته یې په افراطي ډول زور کړی. دې همداراز ویلي چې طالبانو نجونو ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی دا اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړ غږ د خلکو په منځ کې خبرې وکړي. آغلې امیري تېره شپه د خبرې په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کړي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوندې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه او ګواښ وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي، پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی، پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې واکې د دوی په لاس کې دی راغونډ شي. د سوری پوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی، ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کېږي. د پوز اعلان یو څو ساعت وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هماچې د سوری په مرکزي برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک ښار ګڼل کېږي او د سوریې د پوز لپاره د دې ښار کنټرول حیاتي اهمیت لري. او د رومانیا د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نورو هیوادونو کې ترې ورکول بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو په لومړي دور کې روسي پلاوی خیارخي کاندید کالن جورو جوسکو بریا ته چوی. لویدیز د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبری کمپاین د شواهدو په منځ کې د حیرانتیا څپې راپورته کړي، تر ډیره د رومانی چارواکو پام واوښتی. د هغه جورو جوسکو به د اروپایی ټولنه لاملاتړې کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي.
د آزادی میلمه سلامونه او ښه چاره. د ازادۍ میلمه د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. قدر من اوریدونکو، په د خبرونه کې آسیا احمدی د وطندار اکاډمۍ په نوم د زده کړو د آنلاین مرکز مشره زمونږ میلمنه ده. اغلی احمدی د طب زده کړې هم تر یو حده کړي، خو وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول زده کړې ترې پاتې شوې. په دې خبرونه کې به زموږ د میلمنې له خولې واورئ چې کله له زده کړو پاتې شوه څه احساس یې درلود، او اوس چې نورو میرمنو ته تدریس کوي څه فکر کوي او کوم احساس لري. آسیا احمدی په پیل کې له معمول سره سم ځان تاسو درنو اوریدونکو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم، آسیا احمدی یم، اصل د غزنی ولایت څخه یم، خو زم په کابل کې کوم. اما درس خپل په کابل کې ویلې ده، مکتب می په اعلی درجه خلاص کړی، لا ورسم د کور امتحان ورکړو او کابل طبي پوهنتون ته کامیاب سم ته بمال جمع هلته چلو کال پرکل پنځم کال کې ومه. سم تاسو نه حکومت بدل سو او پوهنتون نه بس سو، لا ورسم د خپل درس دوام لپاره یو پیپل یعنی د امریکا کای په انتون د انلاین په انتون د الټم خپل زده کړې شروع کړې. الټه ساحته ما وایم او اسمه دویم کال په دې په انتون کې ده. تقریبا نیمه کورسونه مې ختم کړې دي دلته. همدارنګه د انګلیسي زبې تدریس شاګردان تکوم ځکه چې پویګم په دې وخت کې آنلاین درسونه ډیر زیات مهم دي د افغانانو لپاره او د اخیری آپشن د دې لپاره نو باندې خاطر انګلیسي تدریس می نورو افغان مېرمنو ته شروع کړی دا او د توس انګلیسي درس کوم دې ترڅن نور پروګرامونه د امف په هوی لپاره وړاندارنګ د علم د ارزښت لپاره شګیدانو ته پروګرامونه دي او داسې د څنګه لا انلاین درسونه سره ځانونه بلد کی کړی سره کې همکار کړی دا او نور به هم ان شاء الله کارونه کوم چې خپل مسولیت سره مهاغه دا کوم خپل درسونه هم مخته یوسم
ډیر هم ستاسو د کورسونو انلاین کورسونو په باب ورسته زبیا هم پختنه لرم له تاسو نه مګر لمړی دره ته وایاس چې په افغانستان کې تاسو ون کولای شوي چې خپل درسونه په طب په هنځي کې تکمیل کړي دا ستاسو لپاره څه ډول یو احساس درکوي
بېلکل دا ډېر زیات سخت ده خصوصا په دې درد هغه څوک پوهیږي چې کانکور امتحان یې ورکړی وي او له هیلو ډک ځوان لپاره دې تل مبارزه کړې وي موږ په داسې ولایت کې اوس هلته د درس امکان اصلا نه و موږ د درس لپاره کابل ته راغلو ټولې ستونزې مو تېرې کړې دلته په کابل کې نو دا ډېر زیات سخت اوس زه داسې پانځه ته کامیابه سم ځکه چې کانکور ډېر سخت امتحان ده او ټیپ ډېره پورته نه مده غواړي نو ما شپه ورځ زحمت وایستل هغه اقتصادي ستونزې سوې هغه مې ټولې نظر ته ونه نیولې او ډېر زیات هلې ځلې مې وکړې بالاخره چې دې پوهنتون ته کامیاب سم دلته مې هم سخت درس وویل ډېر زیات مشکل پانځه یې خو د کسما یو هدف ترلو ټارګټ ملرل او پاندې خطر میکار وکم خو کله چې په هغه ورځ یعنی د اخیری امتحانو باور کې سم په هانتون کارلو کینتري نو که سم په هانتون دلار شو یعنی مو خبر وو چې سهار په هانتون نیمه لپاره باندې نو هغه شپه باور وکم خو سهار اخیری امتحان خو مو اصلا هیڅ درسونه ویل نه ما نه مسفیانو ځکه مو په هیدلو سیداد اخیری نو ورځ د مو لپاره نور پانتون ته ځو او زه هیڅ نه سم ولای چې څومره سخته او ستې وینه سیزون دی هیلي او هر څه د فارسي د دومره وخت کار کړی او ټول په یو ورځ سوځېږي او د راتلونکي لپاره ته بیا د سهیل نه لري ځکه چې دا د څه د ستې نه سي بدلولای بس انتظار به کې چې الله یو معجزه وکړي او بدل شي
اوس کله کله چې اوري چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې مونږ تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې په سلام مشورو باندې مصروف یو د سخوی نه په قطعی ډول مګر ویلې دي چې قطان موږ په انتونونه او د انجونو خوانځي نه دی بند کړی بیا هم یو امید درته پیدا کیږي چې کدی شي د په انتونونو او د خوانځیو دروازې به د انجونو لپاره خلاص شي
بالکل موږ انسانان یو تل په ځوان کې هیل لرو او ان که وای له بعض وخت یو د شوخي په رقم هم څوک درته وایي که باور کې هر ورځ مثلا یو څوک پورته کې فیسبوک وایي والا سبا پوهنتون شروع کی سبا مکتب شروع کی موږ په زړه کې یو هیله تازه سي والا بیا به شروع سي موږ به ورسو خو کله سي ګورو سي هر ورځ د قیودات ډیریږي هر ورځ محدودیتونه په انجونو ډیریږي نو بعض وخت موږ ورسو بیخي له دې هله نو لاس وکاو سينه ولا بیا به شروع سي نو فکر نه کوم سي شروع سي او مګم دا هله د نور پزله کې ستا باور وکړې سي اوس مهم او کتابونه نه دی ورځولې موږ اوس هم هغه ارمان مونږ دی خاطه کړای موږ اوس هم هغه لري ته انا زنه د ماټول سم څو نه سيزه په استباز کې دی وای خدای مې روانه دی ورځ به شروع سي یا به یو بل لار پیدا سي یو انلاین ټیپ باندې به شروع سي سموږ
ستاسو په کورنۍ کې له تاسو پرته نورې خویندې یا نجونې هم شته چې له درس نه پاتې وي
بالکل زما وړکې خویندې ټول له تدریس نه پاتې شوي دي لما یو کشره خور مې وه هغه د طب په دویم کال کې وه دویم کال یې ختم کړی و درېیم کال یې شروع نو هغه هم همداسې پاتې شوله ټول همداسې په کور ناست یو د ټولو درسونه بند
د ورځ د پڅشې تیرې یعنی و ورځ ساده ورځ له سهار تر بیګا پورې تڅرقه مې پیلوي او تڅرقه مې پای ته رسوي
بالکل لکه یو مسلمان باید ورځ مو په ذکر او تلاوت شروع کو. زه هم داسې کوم ځکه چې زه یو مصروف ځوان لرم او باید د الله په نامه شروع کړم. نو اولی خپل لمونځ کوم، بیا له هغوی سره زه آنلاین صنف لرم، نو آنلاین صنف ته مې تدریس کوم. بیا زه خپل پوهنتون درسونه وایم، خپل پوهنتون درسونه زده رسومه، بیا له هغوی وروسته د کورس هغه چاری سیدی مسلی مدیریتی زم استادان استادان سول ارزیابی کوم، شاگردان ارزیابی کوم، یو ساعت می آغو تا ورکلی بیا لحقو رسم از خپل استادان تا ترنینگ گود کوم چی استادان میدی سوالم دی آنلاین در سو بانی پوست دی سم دو شاگردان تا تدریزو که نو یو سنف میده دی لپار جو کلی دا استادان لپار دخپل اکادمی استادان دی آنور استادان دی آزادان سنف دا دی کولی سگیدی موکی نو آگا میتودون مو او پلتفرمون اسی نو باید استفاده کو دی چند بل سلای جو کیا هر شیز می آغا دوی تا پدرست کوم علا حقو رسی مو گی هم سنفنو شروع کی گی نو درو سنفو تا در سر کوم انگلیسی نو خطر ما خواه پوری می ورس با هم دی شوی نو تیر سی او هم دارنگ پکور که هم وارم خوند سر مو کوم کو کم آغو تا هم انگلیسی او ده دینی زکری شیان ورز دکوم نو ورز انگا هم دی تیری
دی زن لپار چ
د ځان لپاره درس وایم بس خلاص او همدارنګ زه چې درس ورکوم فکر کوم دا د ما لپاره یو روحي ډېر قوي شی ده، ځکه چې ذهنا زه د شپې ویده کېږم ډېره ارامه یم. الحمدلله نن شاګردانو دا شیان زده کوو، نن یې دا شیان زده کوو، خصوصا که کوم شاګرد ښه کارخانګي کړی وي دا ما ډېر زیات خوشحاله کوي. په هر هفته کې له هره میاشت کې زه امتحان اخلم د دې نتیجه ما خوشحاله کوي. نو فکر کوم دا د ما لپاره یو وخت لاسته راوړنه ده چې زه
موضوع ته دا فکر څه وخت درته پیدا شو او څنګه درته پیدا شو چې آنلاین درس ورکړي هغو میرمنو ته چې اړتیا ورته لري؟
کله چې پوهنتونونه بسته شول نو زه مې هم شروع شو مکمل ټول زه مې ما هیڅ هم ونه کو تل به ناامید وم، تل ژړا وه او افسوس به مې خوړل. کاش ما هیڅ پوهنتون نه وای ویلی، خو بس هر څه ختم شول. ما درې میاشتې همدا کار وکړو، له هغه وروسته چې درې میاشتې ختم شوې ما ځان سره تصمیم ونیس ولا درې میاشتې ته خو هیڅ هم ونه شو. هره ورځ یې وژړل، هره ورځ خفه وم، خو هیڅ نتیجه ورنه کړه. نو راځه بله لاره پیدا کړې، ته حکومت سره مبارزه نس کولای، ته حکومت نس بدلولای، ته دوی تصمیم نس بدلولای. او دا معلومه نه ده چې پوهنتون به د څه وخت شروع کړي. دومره زحمت ایستلی راځه بل لاره امتحان کړې. نو فیوچر لرنینګ یو پلاتفورم و چې د افغانو میرمنو لپاره یې خپل کورسونه فری کړل. نو ما دلته څو سرټیفیکټونه واخیستل، ډېر زیات ما ته مفید و، ډېر جالب و. تر دې مخکې ما آنلاین درسونه نه وو ویلي، خو کله چې ما دلته سرټیفیکټونه واخیستل، کورسونه مې ولیدل، زه پوه شوم چې ولا علم خاصي دلته ده. څومره ښه پوهنتونونه دي هلته، د دنیا مختلف پوهنتونونه دي او کورسونه وړاندې کوي. هلته مې ډېر زیات شیان زده کړل، بیخي کم وخت کې، تقریبا درې څلور رو میاستو که ما دیر کورسون رو افصل او بیخی بیخی اغامات مفید رو نه هغه وروسته ځکه چې زما انګلیسي تر هغه مخکې ښه وله او کولی یم چې پوهنتون وایم، نو یونیورسټي آف د پیپل سي امریکایي آنلاین پوهنتون ده، له دې نه خبر شوم. دوی هم آنلاین پوهنتون د افغانو میرمنو لپاره فري کړو، دلته له نورو نه پیسې اخلي خو د افغانانو لپاره یې دا فري کړو. نو ما دلته ګډون وکړو چې امتحان ورکړو، زه کامیابه شولم. کله چې کامیابه شوم نو دوی ما ته سکالرشپ راکړو، درسونه مې شروع کړو او هغه ډېر زیات مفید و. بیخي یوه بله دنیا ده.
د دې ګټه به ستاسو لپاره څه وي؟ یو فکر مو کړی غواړئ په راتلونکي کې کار وکړي؟
بالکل، څنګه چې آنلاین پوهنتونونه شته، همدارنګه آنلاین وظیفې هم شته. کله چې ته آنلاین نړۍ ته ننوځې، پوهېږي چې اوس ډیجیټل ژوند ټول روان ده. نو زه په دې باور یم چې کله چې دا پوهنتون خلاص شو، انشاءالله یو آنلاین وظیفه به هم یو مختلف ارګنایزیشنونه دي، هلته موږ انټرنیشنل ارګنایزیشنو سره کولای شو کار وکړو، او دا به یو ښه نتیجه انشاءالله موږ ته ولري چې موږ دنیا له لیولو سره ځانونه برابر کړو.
په دې آنلاین اکاډمي کې چې تاسو تدریس کوئ، څومره میرمنې یا شاګردان په مجموع کې لرئ؟
کار مو تقریبا د درونی میس شروع کړی دی. په درونی میس کې تقریبا 50 شاګردان مو لرو. د کنه د انګلیسي پښتو مو دا 50 شاګردان لرو. خو تر هغه وخت کې هم د ما شاګردانو مختلفو اکاډمیانو کې شاید هغه تر سلو هم ډیر وو. یعنی ما ډیر زیات صنفونه تدرس کړی دی انګلیسي.
لا انګلیسي پرته په نورو برخو کې هم د تدریس کورسونه لري؟
شخصا په دغه اکاډمي کې مو درې مهم هدفونه ولې یو ناسي موږ پښتو او دري درس ورکوو. دا که سي موږ خپل نشنو زبې د ملي زبې او د دې لپاره هم کار وکړو. څوک چې نسي کولای زه یې کې په دې اکاډمي کې دوی لپاره تدریس کوي موږ سره لایق استادان هم سم اندارنګه دنیز د ټول لپاره هم یو بخښ ورو دی کولای شي. خصوصا ماشومان او مېرمنې چې کله بهر کې اوسې جاوال ته دنیز د کینس کولای ادل تل مو سره تکړه استادانو سره دنیز د پام د کولای شي.
د دغه انلاین کورس د جوړولو په برخه کې چا ستاسو سره مرسته وکړه یا لاسنیوي ستاسو چا وکړه؟
بالکل هر کار د شروع لپاره تنس کولای شي ټول بخښونه کور کې سید ته تدریس کې تجربه ولري. لا فنور بخښو کې اعلانات او کې خو ټول شانه کې څو تنس کولای هر کار. یعنی نو ضرورت لري چې نو هم سره قاری او کې خوشبخت نه اوس وطن فال افغانان ستاسي د تلاش ونسي او تاسو سخت شرایط کې تاسو غلار دروخي نو ارڅه سم تاسو یو موږ سو دیا کې نه یو او زموږه مجلس کولای شي تاسو د خپل اعلانات او سوشل په افغانستان کې او دا غټاله پاریس په بهر کې اوسېږي. لا اعلانونه مو نور تورسي کې دا موږ ته ډیر ځات شته نو موږ سره بعضي خلکو والنتیر کار وکړو او موږ د دې نه تجربه نه استفاده وکړه او دا ډیر زیات موږ د اکاډمۍ لپاره یو مثبت پوینټ و چې موږ سره کار وکړو تجربه شریک کړي او اوس هم له موږ سره سته او اوس هم له موږ لپاره کار کوي. نو الحمدلله داس خلک سره چې مو سره کار وکړو او د سیسټم جوړولو لپاره موږ خصوصا ما له ډیر زیات استادانو سره خبرو ته اړتیا په کابل کې لته موږ ته اجازه نه راکړل چې د سیسټم سره باید سنترو ته ورسې. د انګلیسي سنترو ته خو بعض وخت په زاروي او په ډیر زیات منتو باندې موږ نیمې وته دلته او له استادانو سره مشوره کوله سیسټمونه مو ارزیابي کول او تر هغه داسې سیسټم جوړ کړو چې د ټولو لپاره مفید وي. د ټولو شاګردانو لپاره هر څه شاګرد مو
په دې برخه کې د چارواکو د طالبانو د حکومت د چارواکو له مخالفت سره خو نه مخامخ شوي؟
تر اوسه خو نه کاري نو شروع کړی دی. نو په دا درې میاشتو کې داسې یو مشکل نه و. یو وارې موږ اعلانات واچول درېو خلکو نه پېژنم د افغانستان نمبرونه وو یو مسیجونه اوسو په واټساپ کې د اکاډمي په واټساپ کې چې ولا موږ طالبان تاسو له کاره خبرو. یعنې دا عادي خلک وو چې موږ داسې وو چې ولا موږ طالبان له تاسو له کاره خبرو. نو د طالبانو له طرفه موږ تر اوسه داسې یو منفي کومنت یا منفي خبر نه دا اوریدلی او نه په یوه سده بدوی د کار نه خبر وي دی مشکل ولا یا ونا لري په هیڅ یو هم نه شو به سره ځکه چې نه هغه دې مسیجونه سو هغه فکر کوم چې موږ یو ډول وو سده هم منفي فکر د انلاین تدریس نه درلودل. خو د مو د شمې ټول د خځینه او ستان د پوره خځینه او ته دی یعنی په فتا اکاډمي کې یو هم نارینه استادانو بخش کې مشارکار نه کوي یا موږ دغه لپاره درس نه ورکو. نو نه پیغام د آیندې لپاره به څه کیږي او آیا د مشکل ولري چې موږ تاسو خو داس منفي فیدبک لاسه نه دراوړي.
له کوم ستونزو سره مخامخ یاست آنلاین تدریس په برخه کې په دغه کم وخت کې چې تاسو د آنلاین تدریس پیل کړی څه احساس مو کړی چې په کومو برخو کې له ستونزو سره مخامخ یاست له کومو نیمګړتیاو سره؟
په افغانستان کې خصوصا د استادانو لپاره د انټرنیټ کوالټي د انټرنیټ تیز نه ده. بعض وختونه په سنف کې بندښت راځي. یعنی مثلا استاد تدریس ورکوي درس تشریح کوي خو انټرنیټ بند سي او بیا استاد مجبور سي هغه له سره تشریح کوي. شاګردانو لپاره هم دا ډیر زیات سخت ده سي درس کې وقفې راسي بیا څوک درس هم سم توجه نه کوي. نو دا یو پوینت سي بعض استادانو مو ټول نه بعض استادان مو سي مثلا بعض ساحو کې نشته سم کار نه کی حالت په دې مشکل سره دی او متاسفانه مو ډیر زیات کوشش وکړو چې دا خبر کو خو بعض وخت نو افغانستان دا بس مو انټرنیټ مو ټول استادان له افغانستان تدریس کوي نو دا یو هغه څه نه دی لپاره چې مو کوم څه دی او بل دا شي آنلاین پلیټ فارم مو استفاده کول لکه ګوګل میټ په شروع کې مو شاګردان لپاره دا سخت وی سي دي ځان سره بلد کې دوه درې ورځې کله چې دي مثلا خوان دی ورور کومه کور سره وکي سدا سي کې دي سي کې هغه بیا مو تاسو نه کې خو کده سي څوک سي نه بخښ نه دی نه کوم دی نه سره کومه کنه کې د دې لپاره سخت وی هتا بازي یو دوه شاګردان د همدې مشکل له خاطر سنسونه یې پری فور د زکسي مثلا نارینه وو دي سره هم فارنه ته نو بده سر دی ذات اسانه د ګوګل میټ اسانه ترين پلیټ فارم ګوګل میټ درس لپاره خو مثلا یو څوک مشکې هیڅ نه یو سره باندې او ته د لنزینه یو سره دا په لپاره لیست څخه د سیدیتا غیره نه مایو کې مهم او اساسي مشکل چې د مور په اکیډمي کې د یو د افغان میرمنې سي په افغانستان کې اوسې دي د مور پروګرام کې ګډون نشي کولای ځکه دوی ان بيخي کوم اندازه فیس نشي ور کولای د اقتصادي ستونزو له کبله نو کله چې دی مراجعه وکړي د فری تقاضا کیسه مکتف فری درس راکړي خو متاسفانه موږ د امکانات نه لرو چې د فری درس ورکو ځکه موږ باید استادانو ته معاش ورکو او همدارنګ موږ د ایس اورګنایزیشن له طرفه نه فاند کیو یعنی موږ ته څو پیسې نه راکوي چې موږ استادانو ته ورکو او د به شاګردان ته فری درس ورکړي دا مشکل د بهرنی شاګردانو لپاره نشته یعنی افغان میرمنې چې بهر کې وسیږي ځکه چې الحمدلله دوی دومره توانایي لري
اقتصادي دومره خدسي پیسې ورکي د انلاین او د حضوري تدریس ترمنس خو ډیر زیات توپیر شته یو مقایسه کولای شي د دې خېګنې د غخې غنې یا د دې نیمګړتیاوي د غنې نیمګړتیاوي
څنګه چې موږ په انګلیسي کې ورته وایو ټریډیشنل اډوکیشن او ان انلاین اډوکیشن دا دواړه ډېر زیات متفاوت دي ځکه چې موږ د انلاین په وخت کې ژوند کوو نو فکر کوم کله چې څوک په دې طریقه ځان بلد کې مثلا ما ته کوسته یو څوک وایي کوم یو خو ټریډیشنل اډوکیشن خو کده انلاین زه بوایم انلاین ولې ځکه چې فلیکسیبلټی لري یعنی دا تر وخت کولای شي هغه درس وایي دا ټریډیشنل کلاسونه نه ده یعنی ته بتل په هغه وخت چې مشخص استاد وایي چې به موږ ختم درس وایي دلته چې تا خپل خو خدای ست څه وخت درس وایي څه وخت وقفه کې د ځوان نور کارونه یې هم مختوړي تا لپاره دا یو خاپشن دا او امدارنګ ته پوری وخت نه ځای کی مثلا ته کتبان دي یو ساده پټک ځای کی یو ساده ګټه پروتک ځای کی نو د دې په ځای ست دوه ساده پټک ځای کی هغه یو ساده کوټه سي خصوصا مثلا د دې لپاره د سي پرمونو مو برابر نو سي د ټولو لپاره یو څه ټایم یو برابر ټایم یو د دې وخت ځای نه سي نو دا مو باید شاګردان یې د اشپزي کې ګل کده سوې د سمو ساده د توجه خرابې د څه ته فائدې د خپل کارونه ته سلام علیکم درس څنګه جوړیږي بل دا د څه قیمتي ارزانه راځي ډیر ځکه ارزانه راځي خصوصا د انټرنیټ مشکل ته ونه لري قیمتي ارزانه راځي مثلا نو کرایه باندې هر څومره چې کرایه باندې مصرف یې خوده ته کرایه نه مصرفوي همدارنګه ډیر زیاتې خواله یعنی خصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا د څه هر څو ګډون کې کولای شي دلته دا څه د کشر معنی نسته استاد خصوصا په دې نه کوم همداسې راحه ته په سلفوک د دین کولای شي په تاسو کولای شي نو ولا نه عرب سره باندې کېنی له سپین لا تو سره باندې کېنی دلته اجازه لري چې دون وکړي موږ هم په سلفوک کې هر هغه نه مې موږ ته اجازه نه لري په دې طرف دې ته دا اجازه نه ورکول کېږي نو دا د سي سیستم د څه هر چا لپاره د استفادې وړ ډول دی کولای شي هغه درس وایي
دا اوس چې د طالبانو حکومت په ځینو دلایلو چې دوی شرعي دلایل بولی او د خزو د ستر مسلې یادوي فکر نه کوي چې دوی کولای شي د همدې آنلاین تدریس لاره وکولای شي چې د منځنۍ خوندزیو او لیسوس د کونکو ته هم اجازه ورکړي او د پوهنتونونو انجونو د کونکو ته هم محصلانو ته اجازه ورکړي چې درس وایي په دې خاطر چې طالبغه د طالبانو اندېخنه چې د ستر ل درکې لري او دوی اسلامي شريعت په کې پلمه ګرځولې ده اغستون زبا محلوي
دا مو ممکنه ده. خو په افغانستان کې یو مشکل ده چې موږ په ټولو ولایتو کې انټرنیټ کار نه کوي او شاګردان خو په ټولو ولایتو کې بس خو موږ ستاسو سره سمته نه مرکز ته توجه وکړو. انټرنیټ په ټولو ولایتو کې کار نه کوي. بل مهمه خبره ده چې شاګردان په افغانستان کې د آنلاین پلیټفارمو سره بلد نه دي، دوی څنګه استفاده کوي؟ خصوصا مثلا بعضي اسانه د دې چې د زوم سره د خپل کټه ته د دې چې استفاده کوي ته د دې جواز استفاده کوي د دې قوي انټرنیټ والے او مهارتونه والے سینټ استفاده شاګردان د سره بلد. اکثریت شاګردان موبایل نه لري چې د اجازه نه ورکول کېږي چې د نوې کمپیوټر له موبایل ولې سیده غلط طریقه ده د دې مثلا خپل درسونه مستقبل نه سي دا یو فقیر وطن ده. مثلا که په کورنۍ کې و له اته نفره وي فکر وکړه څلور نفره به یې درس وایي نو هغه د کور وال نه شي کولی دا دومره پیسې ورته برابرې کړي سهار یې چې انټرنیټ فعاله کړي او دا ټول اولادونه یې درس وایي که یو دوه والی بیا هم خالي و خدا دومره مشکلات اسي څوک ویني دا به ډېر زیات سخت وي سي مثلا موږ په ټولو ولایتونو کې خصوصا د مکتب شاګردانو لپاره موږ آنلاین درسونه برابر کړو او هغه کوالټي چې لري هغه دلته نشته. مثلا استادان د بلد چې آنلاین تدریس وکړي آنلاین او ترډیشنل تدریسونه بیخي متفاوت درسونه یا او هر څه پکې فرق لري نو کافانګانې ارزیابي د کافانګانې د شاګردان د ارزیابي دا ټول شیان فرق لري نو استاد باید هغه سیستم ځان برابر کړي. خو په افغانستان کې فکر کوم استادان هم اکثره استادان مثلا دی نسی دی سی ډیر عمر لري نو دی ته دا مشکله ده چې هغه څو څومره زته ونیسي د آنلاین درسونو او په هغه معیار چې باید برابر وي په هغه معیار نه دي برابر. مثلا موږ د کرونا په وخت کې درسونه آنلاین وو خو متاسفانه ډېره ضعیفه نتیجه یې وه یا هیڅ نتیجه یې نه وه ځکه اکثر شاګردان چې په ولایتو کې وو د درسونه بیخي محروم وو او دوی لپاره ناممکنه وه چې دا درسونه بیا ادامه ورکړي. یعنې سخته کار ده په افغانستان کې.
نو ستاسو هیله له چارواکو نه پر افغانستان له واکمنو طالبانو نه څه ده د نجونو د تعلیم په مسله کې؟
هر څوک په افغانستان کې که د نجونو له استعدادونو خبر شي او په دې پوه شي چې دوی څومره توانایي لري، څومره ټولنه بدلولی شي او څومره نوی نسل بدلولی شي، څومره ټولنې ته پرمختګ ورکولی شي. دا دومره وخت کېږي له مختلفو شاګردانو سره وم. هر یو جلا جلا توانایي لري، هر یو جلا جلا استعداد لري او هر یو په کار وسي وطن نه جوړ شي باور وکړي. نو دا د دې وطن لپاره غټه ضایع ده چې موږ دومره با استعداده کشر دومره با استعداد انسانان له ټولنې حذف کړو. زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف نه کړي او دوی له موږ ګټه واخلي چې موږ دا ټولنې ته پرمختګ ورکړو، موږ دې ټولنې لپاره کار وکړو، موږ دوی سره کومک وکړو چې بالاخره دوی هم د دې وطن د دې هم غواړي چې دا وطن مخته لاړ شي. نو موږ کولی شو یو قوي بنسټ د دې وطن لپاره جوړ کړو او موږ هم کولی شو د وطن پرمختګ کې قوي ګډون وکړو. نو زه غواړم چې دوی موږ له ټولنې حذف کړي، څنګه چې موږ حذف کړي او موږ بېرته ټولنې ته نه باسي، موږ بېرته کار وکړو، تحصیل وکړو او همدارنګه ځان هغه حقونه چې موږ هغه بېرته لاسته راوړو او فکر وکړو چې موږ هم د انسانانو په جمع کې د شماري او موږ ته هم هغه حق چې موږ د الله راکړی ده او هغه حق چې باید موږ ولرو هغه موږ ته راکړي.
د وطندار د آنلاین اکاډمۍ مشره آسیا احمدی و چې د آزادې میلما په خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نوا